السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. څلور بجې دی بیا هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې خبرونه کې په کندوز خبرې کوو چې په وروستیو ورځو کې د جګړې په میدان بدل شوی دی. زموږ بیلوانه به ستاسو پوښتنو ته او دغه راز د کندوز په اړه ستاسو د نظرونو په اړه تبصری وکړي. له خبرونو وروسته موږ ته ټلیفون کولای شئ، هم دغه راز که د افغان بي سیم سیم کارت لري نو په 813 شمیرې موږ ته لنډ پیغامونه را واستوي، او یا هم د فیسبوک لاري تبصری ولیکي او پوښتنې مطرح کړي. خو اوس تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې جان اقا لیکوزای وړاندې کوي.
په خوست، بغلان او لغمان ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلو ترمنځ نښتې شوې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټونکو اداره یا سیګار وایي افغان حکومت او دوی ژمنه کړې چې د اداري فساد پر ضد به په ګډه کار کوي. او په نیپال کې د روسي زلزلې د مړو شمېر 6200 ته رسېدلی. دا هم پوره خبرونه. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه واورئ. په خوست ولایت کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي. د خوست ولایتي ادارې په وی خبر پاڼه کې ویلي شاوخوا 250 تنه وسلوالو تیر شپه په علي شیرو او تیریزی ولسوالیو کې په ببرک تڼۍ او د سرحدي پولیسو په مرکز حمله وکړه او جګړه د سهار تر شپږو بجو پورې روانه وه. خبر پاڼه وایي په نخته کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. دغه راز د سرحدي پولیسو 2 تنه هم په دې جګړه کې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د اید مرجان په نامه د ببرک تړنی یو اوسیدونکی وای دا ډیر سخت برید و. د وای له موټر چلوونکو څخه واوریدل چې د وسلوالو شاوخوا 15 مړي په موټرو کې پاکستان لوري ته لیږدول شوی او د پولي اغاړه کې د ټپیانو لپاره په لاوډ سپیکرونو کې د وینې د ورکړې غوښتنه کیده. د خوست په ببرک تړنی د تیر شپې د برید مسولیت وسلوالو طالبانو منلای. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ادعا کړې چې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دا ادعا هم کړې چې له افغان ځواکونو څخه دوی امنیتي پوستې هم نیولې. خو د خوست ځایي چارواکي دا ادعا ناسمه بولي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 40 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. د بغلان امنیه قمندان جنرال امین الله عمرخیل ازادي راډیو ته وویل د عملیات د مرکزي بغلان ولسوالۍ او دندغوري ساحو کې پیل شوي او تر اوسه په شدت سره جریان لري. په عین حال کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ادعا کوي چې په بغلان ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو ته زیاته مرګ ژوبله اړولې ده. افغان چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړې ده. له بلې خوا د بغلان د ولایتي شورا رئیس ډاکټر محمد صفدر محسنی وایي د مرکزي بغلان ولسوالۍ او دندغوري له ساحې څخه لسلو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. په لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د لغمان ولایت ویاند سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویلي وسلوالو نن سهار وختي شاوخوا 4:30 بجې د مهترلام الینګار پر غځېدلې لاره د محلي پولیسو په امنیتي پوستې برید وکړ او وروسته د دواړو خواوو ترمنځ نښته پیل شوه چې یو ساعت دوام وکړ. ځواک وایي په دې نښته کې 8 تنه وسلوال وژل شوي او بو نور ټپیان دي. د نوموړي په خبره د دولت د وسلوالو مخالفانو په ډزو کې 8 تنه سیمه ییز پولیس او 15 تنه ملکیان هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په مرستو کې 2.3 میلیارد ډالر زیاتوالی راغلی او شاوخوا 1.9 میلیارد ډالر ته پورته شوي دي. له دې پیسو څخه 14.9 میلیارد ډالر تر اوسه نه دي مصرف شوي. د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د پلټنې امریکایي اداره یا سیګار وایي متحده ایالاتو په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې لپاره 8.4 میلیارد ډالر ورکړي دي. سیګار وایي تیر کال د افغانستان بودیجه 15.2 میلیارد ډالر وه او افغان حکومت د دې بودیجې په سلو کې 3.3 یعنی 1.2 میلیارد ډالر برابر کړی وو او پاتې نړیوالو مرستندویانو ورکړي. افغان حکومت د سیګار په مرسته د اداري فساد د مخنیوي په مقصد هلې ځلې پیل کړي او د دفاع وزارت د تیلو په قرارداد کې د فساد رابرسېره کولو وروسته دواړو خواوو ژمنه کړې چې په افغانستان کې له بهرنیو مرستو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي او اداري فساد پر ضد به په ګډه کار کوي. خبرونه له ازادي راډیو ری. د نیپال د کورنیو چارو وزارت وایي په دې هیواد کې د وروستۍ زلزلې له امله د مړو شمېر 6200 ته رسېدلی دی. د نیپال د مالی وزیر رام شاران مهات وایي هیواد د کورونو او دفترونو بیا رغونې لپاره لږ تر لږه 2 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د نړیوالو مرستندویانو د مرستې غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو ویلي د اپریل د 15 زلزلې له امله 8 میلیونه نیپالیان زیانمن شوي. شاوخوا 2 میلیونه خلک په راتلونکو 3 میاشتو کې خیمو اوبو او خوراکي موادو ته اړتیا لري. په روانې اونۍ کې د نیپال صدراعظم سوشیل کویرالا ویلي و د مړو شمیر ممکن 10,000 ته ورسیږي. په عین حال کې د نیپال گاونډیانو هند او چین د مرستو هلې ځلې زیاتې کړې دي. چین نیپال ته د ژغورنې 300 کسیزه ډله استولې او د 100 میلیونو ډالرو مرسته کړې ده. د هند حکومت نیپال ته د ژغورنې 950 کسان استولې او له 400 ټنو زیات مواد د حواله لارې بیلابیلو برخو ته رسولې دي. په ایران کې په زرګونو کارګرانو نن د کارګرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په مرکز تهران ښار کې د کار د شرایطو د ښه کېدو غوښتنه او د بهرنیو کارګرو پر ضد مظاهره وکړه. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس وایي مظاهره کوونکي په تهران کې د کارګرانو د اتحادي ودانۍ ته نږدې راټول شوي وو. په ځینو لوحو شعارونه لیکل شوي وو چې بهرنیو کارګرانو ته کار ورکول ایرانیان بیروزګاره کوي. فرانس پرس خبري اژانس وایي ایران په سلو کې 100 زیات بیروزګاران لري او په دې هیواد کې له 1 میلیون زیات افغان کارګر په کارونو بوخت دي چې اکثر یې په ساختماني او زراعتي چارو کې په کارونو ګمارل شوي دي. ایران هڅه کوي له هغو شرکتونو څخه چې په تور لیست کې دي اټومي تخنیک په پیسو واخلي. دا مسله د ملګرو ملتونو په یو محرم راپور کې چې پرون په ډاګه شو ذکر شوې ده. د دې ادعا په اړه برېتانیا ملګرو ملتونو ته راپور ورکړی دی. که چیرې دا ادعا سمه ثابته شي، د ایران دا عمل به له نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی وبلل شي او دا اندېښنې به هم زیاتې کړي چې آیا ایران به د خپل اټومي پروګرام په اړه کومې موافقې ته ژمن پاتې شي او که نه. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونو د تېرې میاشتې په لومړیو کې د تهران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره د یوې موافقې پر چوکاټ سلا شوي ول. د دې موافقې له مخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړي او نړیوال به ورباندې لګېدلي بندیزونه هم راکم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهوریت غوښتونکي سناتوران چې سپینې ماڼۍ ته د رسېدو هیل لري په دې وروستیو کې په ایران باندې سخت ګزارونه کوي او هڅه کوي هر هغه اټومي معامله بنده کړي چې جمهور رئیس باراک اوباما یې له ایران سره د لاسلیک کولو هلې ځلې کوي. د ټیکزاس ایالت سناتور ټیډ کروز چې د 2016 کال جمهوري ریاست انتخاباتو ته ځان کاندید کړی د پنجشنبې په ورځې ایران د امریکا متحده ایالاتو ته یوازینی ستر ګواښ وباله او وایي ایران د امریکا پر وړاندې بشپړه دښمني لري. دا فلوریدا ایالت بل جمهوریت غوښتونکی سناتور مارکو روبیو چې د هم د جمهوری ریاست لپاره لیوال ده هڅه کوي د سنا غړي قانع کړي چې له ایران سره د جمهور رئیس اوباما هر ډول معامله رد کړي. روبیو په سنا کې د نور اقداماتو په څنګ کې هڅه کوي ایران ته شرک کیږي چې د اټومي معاملې مخکې باید د اسرائیلو د موجودیت حق پر رسمیت وپیژني. د یمن د لری کړای شوی جمهور رئیس ابو ربو منصور هادی وفادار او ځواکونو په جنوبی خار عدن کې د بشری مستندوی او سازمانونو له غوښتنې سره سم نن په خار کې د 2 ساعتونو لپاره اور باندې اعلان کړ. په دغه بندري خار کې له مارچ میاشتې راهیسې د هادی د پلویانو او حوثي شیعه ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو نړیوال روغتي سازمان نن وویل د یمن په شخړو کې شاوخوا 250 کسان وژل شوي او 500,000 نور د جګړو له امله زیانمن شوي دي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
بیا هم درنو اوریدونکو زما اسمت څاروان سلامونه په دې پروگرام کې ومنې. د ولایت په ولایت دا پروگرام مو کندوز ته ځانګړې کړی چې له تیرې جمعې راهیسې پکې جګړې روانې دي. د راپورونو پر اساس او د افغان چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو او د منځنۍ اسیا سختریزو د دغه ولایت پر بیلابیلو سیمو بریدونه کړي او حتی په وروستیو ورځو کې د جګړې اور د ښار لمنو ته رسولی و. تازه راپورونه ښیي چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان د ښار له شاوخوا څنډو په شاتمبول شوي خو لا هم نشتې روانې دي. په کندوز ښار کې د پخوا په شان د خلکو ګڼه ګوڼه نشته ځکه چې لا هم له شاوخوا ولسوالیو څخه خلک ښار ته نشي تلی یا نځي. حتی د ښار ښوونځیو ته هم ډېر زده کوونکي نه ځي. ویل کېږي چې د ښار په 6 کیلومتره کې د ګورتېپې سیمه لا هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې ده. د ښار ځینې خلک شکایت لري چې امنیتي ځواکونه د دوی د کورونو له شاوخوا څخه د دولت پر وسلوالو مخالفانو د درنو وسلو ډزې کوي. د کندوز ښار د دوهمې ناحیې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ویره لري چې د دولت وسلوال مخالفان به پرې ځوابي برید وکړي. په دې خبرونه کې په دې هم خبرې کوو چې د دولت وسلوالو مخالفانو ولې کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی دی. دولت له هغو سیمو څخه چې ویل کېږي طالبان هلته اکمالیږي لري دی. کندوز د تخار، بغلان، بلخ او سمنګان ولایتونو ترمنځ پروت دی. په دغو ولایتونو کې له بغلان پرته چې شمالي برخې نسبتا ناامن دي، نور ولایتونه د افغانستان خورا خوندي او امن ولایتونه ګڼل کېږي. په دې خبرونه کې د کندوز یو مشر موین مرستیال چې د ولسی جرګې په تیره دوره کې د کندوز د خلکو خلکو استازي وو او د غرض د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستيال عبدالظاهر نیازی زموش ملمانه دي. ملمنو ته هرکلی وایم او تاسو اوریدونکو ته هم سرلوسه بلنه در کوم که د افغان بی سیم سیم کارت لري نو په 1800 میری نظرونه هم لیکلی شي او زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنی هم کولی شي. همدغه راز د ازادي رادیو د فیسبوک لاري هم کولی شي نظر ولیکي او یا هم پوښتنی مطرح کړي. یو شمېر اوریدونکو دا کار کړی دی چې د خبرونې په ترڅ کې به نظرونه او پوښتنی مطرح کو. facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو د فیسبوک پانی پاتره. لومړی نیازی صاحب، تاسو چې د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستيال یاست، د کندوز د وروستي وضعیت په اړه وایست چې څنګه دی؟ آیا هغه تشویش چې په تیرو څو ورځو کې خلکو درلود یو څه کم شوی دی او کله هم خلک اندېښمن دي؟
اول خطاست سلام رد میکن بعد سلام نه
سلامت هستم
که فضل دخوره امنیت خسوائی ده نسبت جمخ که ورزونه لده دز و لاغونه معلومی دی که داخل دیر شاعته تلی دی پیلا پا کندوز که دخل گو تشویش مکمل ده خسوائی ده او نو خطاست غرمی نه بیخی دزیاتا یو دزم نه ناوردل که دلن نو لده معلومی دی که و سامنت تقریبا دیر خسوائی.
بله، تاسو د شار خبره کوي، د شار په منځ کې د داسو आवाज نه اوریدل کیږي، لکه د شار په څنډو کې څنګه د خبره
د وای مته یعنی لخر نه جنگ لري سوای دا دغه خاطر نو اوس کوم د شکی اندازې ته خلک په داسه شو شالب نه وتی.
ډیر زیاته مننه د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستيال عبدالظاهر نیازی. زموږ بل میلمه شاغلی موین مرستيال دی چې د ولسي جرګې په تیره دوره کې د کندوز د خلکو استازی و. مرستيال صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. د کورنیو چارو وزیر نورالحق لومی پرون په کندوز کې وویل چې د حکومت تر چتر لاندې کسانو ترمنځ اختلافات په شمال کې د ناکراریو سبب شوي دي. د دوی منظور ستاسو په نظر باید څه وي؟ دا اختلاف د چا ترمنځ کېدای شي؟
اول ستاسو ته و ټولو اورېدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره د کورنیو چارو د وزارت د خبره ډېره دقیقه ده. په کندوز کې نه یوازې اوس بلکې لږ څه د پاسه درې لسیزې نه را په دې خوا څو ډوله اختلافات وجود لري. اول اختلاف چې و د پخوانی چپی کمونستی حکومت اشخاص و افراد پا منطقه که چه ده مجاهدین و سر اختلاف تر او سپر ده اغوی شکن داری و هم کلا چه کورانه جگلی ده مجاهدین ده حکومت پا وقت که پا پایستان که را منست شکلی پا کندیس که با جگلی دیر قوی او اول خط و ده جنگ چه ده زین و جهادی تنظیمون تر منطل تا جگلی ده خاصا جهز اسلامی و جمعیت اسلامی تر منطل دا جګړې ډېرې قوي چې دغه اثرات تر اوسه پورې په قدس کې د مختلفو خواوو ترمنځ پاتې دي. هغه نزاکتونه اوس هم شتون لري. کومه خبره چې د کورنیو چارو وزارت وکړه په دې کې یوه نوې تازه خبره هم دا ده کله چې نوی والي د کندوز مقرر شو ځینې حلقات مشخص افراد چې د دې سره خوشحاله نه وو هغوی د کندوز په مختلفو مناطقو کې خاصتا په ګورتېپا یا په اصطلاح په ګلکې پکې ځینې تحرکات پیل کړل چې کندوز حکومت له ستونزو سره مخامخ کړي. دغه تحرکات باعث دی شو چې طالبانو د هغه استفاده وکړه د کندوز د ښار په شاوخوا کې جګړې پیل کړې او دغه تحرکاتو زمینه سازي وکړه. د کورنیو چارو د وزارت د وزیر خبره په همدغه ارتباط باندې ده چې هلته محلی قماندانانو ترمنځ او د حکومت ځینو چارواکو ترمنځ نه یوازې اوس له پخوانه دا اختلافات شتون لري وجود لري او په دې ورځو کې شدت پیدا کړی و.
بله، مرستيال صاحب، تاسو وایئ چې هلته د مختلفو خواوو ترمنځ اختلافات شته، لیکن یو شمېر اوریدونکي بیا وایي چې دا مسله تر ډېره له سیمه ییزو پولیسو سره تعلق لري یا خپلسرو وسلوالو سره. احمد میلان صاپی، عادل او عبدالقیوم امین او ګڼو نورو د ازادي رادیو ته لیکلي دي چې وای د کندوز د ستونزو یو اساسي علت دا دی چې په دې ولایت کې خپلسري ملیشي دي او دغه ملیشي له خلکو سره زور زیاتی کوي، ظلم کوي او له دې فرصته د دولت وسلوال مخالفان استفاده کوي. په دې اړه تاسو وایست؟
بله،
څه چې ما وویل او څه چې دوی په خپل فیسبوکونو په پاڼو کې په سایټونو کې دوی لیکلي دي، دا عین خبره ده. زمونږ دې خبره هیڅ توپیر نه لري. ما چې وویلو چې د کندوز ځینو چارواکو ترمنځ اختلاف دی، دا همدغه بهرني ملیشي دي، هغه پخواني جهادي قمانداران دي چې اوس مسلط دي په ځینو مناطقو کې، خپل سر وسله وال په کندوز کې شتون لري چې په حکومت پورې یا محلي پولیس پورې دوی تړاو نه لري. دوی هم د کندوز مختلفو ولسوالیو کې، خاصتا د کندوز د ښار په شاوخوا کې په مختلفو مناطقو کې مسلط دي. چې ما کله چې د پخواني جهادي تنظیمونو اختلافات ولیدل، دا هم د اشخاص دي چې اوس بیا دوی وسلې ترلاسه کړي دي، د محلي پولیسو په نوم یا د اربکي په نوم باندې په کندوز کې مسلط دي. دوی اختلافات د کندوز د نوي ولایت سره یا د نوي محلي ادارې سره پیل کړل، زمينه د ته برابر اسوله چې باید طالبان د دینه استفاده وکړي. یو علت یې دا دی، نور څو مهم سیمایي اقتصادي علتونه هم لري چې تاسو به پوښتنه
وکړئ،
اما دغه کورني او داخلي اختلافات به باعث شي چې طالبانو ته زمينه مخایله کړه. یو علت بل هم شته چې په ځینو مناطقو کې خلکو د طالبانو د ویرې نه او د حکومتونو د بی عدالتۍ په وجه باندې طالبانو ته په منطقه کې ځای ورکړی وو. دا تازه خبره نه ده، د یو کال یو نیم کال نه په دې خوا د خلکو کندوز کې ځای پیدا شوی. کله چې په وزیرستان کې عملیات پیل شول، دا خلک راوغوښتل دې خوا ته راغلل، او په دې ځایونو کې ځای پیدا شو چې حکومت ورته په دومره وخت کې متوجه نه وو. دوی ځانونه مسله کړي، وسلې راوغوښتلې د سرحدانو د مختلفو اړخونو نه، او بد امنیه او ست په کندوز کې ورسوله. کوم چې په تیرو اوو ورځو کې په کندوز کې پیښ شو، تاسو بیا لسو کلونو کې د ساري حوادث و چې تقریبا 2000 کورونه د کندوز ولایت په مختلفو مناطقو کې بي کور شوي دي. ماشومان زموږ د مور پلار نه بیل دي، ورونه د خویندو نه بیل دي، خلک کونکري پریښي دي. یو تشویش چې اوس هم په کندوز کې موجود دی، وخت ویل شوی چې خیرو خیریت دی، لیکن خلکو سره په ولسوالیو کې دا تشویش دی، په خان آباد کې، په امام صاحب کې، په چاردره کې، چې که چېرې حکومتي نظامي قوتونه خاصتا اردو هلته نه وي او د اربکیان په کلو مسلط شي، شور او چپاول به پیل کړي. چې همدا اوس د چپاول ځینې اثرات په چاردره کې او ځینې سیمو کې محسوس دي. د خلکو زیورات او د کورونو قیمتي شیان چپاول شوي دي. ایران دا یو لوی خطر هلته شتون لري. د افغانستان امنیتي قواوې خاصتا اردو دي هلته ډېر زیات متوجه شي، خلک په اردو باندې ډېره زیاته اتکا لري او امنیتي قواوې باندې.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه معین مرستیال صاحب. عبدالظاهر نیازی صاحب، همدغه پوښتنه له تاسو هم کوو چې تاسو هم همدغه اختلافات د دې سبب بولی. احمد میلان صاحب لیکلی دی، وای په کندوز کې همدغه سي خپل سرو کسانو ظلمونه کړی دي، خلک وژل دي. دوی د لوی کنم د پیشي یادونه کوي چې پلسکونو کلیوال پکې وژل شول. دوی د یو دوه قمندانانو یادونه کړی دی، یو میرعالم یاد، یو بل هم قمندان پسخه پران. نو آیا تاسو هم د دې سره موافق یاست چې همدغه قمندانان سبب شوی دي چې په کندوز کې د دولت وسلوال مخالفان له فرصت استفاده وکړي او د دې ولایت یو شمیر سیمې ونیسي؟
زه به تاسو ته عرض کوم چې د سخونه کوم اله چې دغه میرعالم او یا پخصه پران ده، ولې دوه نو اله سم چې اصلا د دغه عامل واقعا یو تعداد هغه کسان چې غیر مسئول مساله دي، دا خو به شکه دا بدون مار په دوستر په دوه ګوتو نه پټیږي. واقعا یو تعداد خلکو سره ظلم او زیاتی سوی ده. نو په اساس د همدغه مخکې ما یو خبره دې مارشال صاحب واورېدله، زه ورسره تر ځایه معتق یم چې دغه ظلم و زور دلته سوی ده او په همدغه اساس باندې خلک دې ته مجبوره شوي دي چې طالب یا هر څوک مسله چې له دوی نه دفاع وکړي دسې او شای سوی. اما دسې مکمل دا شی ما ته به ډېره ګرانه وي چې زه وایم چې دغه عامل اصلا ما د مر و هغه ده. مونږ په سیمه کې ژوند کوو او دې خلکو سره مونږ ښه اړیکې او ښه سلام علیک لرو، او په سیمه کې څوک ژوند کوي دا خبره ته مارشال صاحب خو په یو ځای کې واقع ده. په هر شکل خو دغه عامل هم دي او غونډ عامل بدلته هم ناچوي. دغه غیر مسئول مسله چې دي دغه کسان هم دغه عمل دي. او بل په څنګه کې زمنګ خنه برخورد هم ګور از خپل ګوتې ځان ته هم لګوتې نیسو زمنګ د محاکمو د پولیسو د دوه خبر خور ګورې یو څوک په یو ځای کې حاکم مقرریږي که هغه چیرته واقعا د زړسوځوالی ولري او غونډو ته تور او سپین ته په یو نظر وکتل شي او مکمل کار وشي زه فکر کوم چې دونه زیاته هغه به نه اغېږېږي خو یو اندازې ته یې موږ برخورد یو اندازې ته د غیر مسوول کسانو برخورد د هغوی عامل دی چې هغوی کوم دغسې مسایل شته ده دغه ثواب شوي دي او بله خوا نه تا راهل د کار ته اګرچې والي صاحب ډېر څو سړی ده ډېر ښه سړی ده خلک دي خوشحاله دي خو خیر یو څه به خو څوک به خوشحاله نه وي هغه د هغوی کار ده په دې یو څوک ده چې واقعا هم په نظامي چارو کې هم په هغوی کې رسېدلی دی چې له هغه نه ښکاري خو یو تعداد چارواکي شته تا چې که دقیق نظر وکړو یو تعداد چارواکي شته که داسې یو ګورئ د دوی سالیه د تحصیل وګورئ دوی چېرته تحصیل کړی ده کوم ځای کې کړی څه رقم تجربه لري طرز د برخورد چې ده دغه مسائل هم عامل شوي دي تنه یو مسله او خلک به م نه هغه کو یو څه د موږ به خپل هغه سره درسته نه ول طرز د برخورد او کار اهل د کار ته ونسپارل شو خلک توقع یې درلود د دې دولت نه دا څو څو عجزونه لري چې دا غونډ یو ځای شوي دي چې نتیجه کې دغسې یو کار رامنځته شوی
ډېره زیاته مننه ښاغلی عبدالظاهر نیازی قدر منو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اورئ په دې خپرونه کې په کندوز خبرې کوو ښاغلی معین مرستیال او عبدالظاهر نیازی زموږ میلمانه دي ښاغلی نیازی د کندوز د قومونو د یووالي جرګې مرستیال دی او ښاغلی معین مرستیال د ولسي جرګې په تیره دوره کې د کندوز د خلکو استازی او دغه ولایت یو مشر دی په دې خپرونه کې ستاسو پوښتنو ته دوی ځواب وایي لنډی خبرتیا وروسته ازادي رادیو ته په 0993 5340 مشته ټلیفون راوکئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
تاسو اوس ازادي رادیو اوري څلور بجې او درويش دقیقې دی ولایت په ولایت پروګرام دی پر کندوز خبرې کوو لدی شی به تاسو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړي او زموږ له ملمنو شاغلی او مرستیال او نیازی څخه د کندوز په ارتباط پوښتنه وکړي اوریدونکو له روزان معرفي کوي ازادي رادیو ده
سلام علیکم
و علیکم السلام
روغ اخی جوړ تکرار خیر
سلامت اوسئ له کوم ځای نه خبرې کوي
بل نوبر ولر نه خبرې کوم روغ
مهرباني د کندوز په اړه څه پوښتنه لري
کندوز په اړه دا خبره لرم چې واټو جنگ شي
بله صاحب
مطلب ورته نه یې معنا شته نه هغه څه چې طالبان په هغه کې طالبان سره دي
صحیح ده دا صحیح پوښتنه ده اتمن به زموږ ملمانه په دې اړه نظر څرګند کړي کور ودان له تاسو څخه مننه په 0993 5340 او 0923 5250 مشته ټلیفون وکي او که ټلیفون کار نکاو د چې یو څه مشکلات هم لري د افغان بي سیم په 813 مې باندې لند پیغام راوستوي او ردور کيده ټلیفون لاري لرو مهرباني کوي صاحب مهرباني صاحب خبري وکي و علیکم السلام لکم زین خبری کوی
ورو د جلال آباد نه خبرې کوم
شنو مهرباني څه پوښتنه د کندوز په اړه کلری
ورو را پوښتنه مې دا چې دا واته ورځ کیږي چې مونږ خو رسنۍ کوو چې بس کندوز ښار ته طالبان ورسي دا څه حالت روان دي مونږ هم نه خبرې وکړو څه خبره ده
بس صحیح ده مننه پروګرام اوري له پروګرام به خبر شي بل اوریدونکو هم لرو نه ټلیفون قطع شو مرستیال صاحب یو پوښتنه چې د مخکینی اوریدونکو چې دا اکمالات څنګه کیږي کندوز خو له هغه سیمو چې د افغانستان حکومت اداره کوي هلته د دولت وسلوال مخالفان پناه ځایونه لري یا له هغه ځای جنگي کسان او وسلې لشي افغانستان ته له هغه ډیر لري د تاجکستان په پوله کې دی د تخار او بغلان او سمنګان او بلخ ترمنځ پروت دی چې د درې څلور ولایتونو هم نسبتا ډیر امن ولایتونه دي نو د دولت وسلوال مخالفان څه فکر کوي دوی وسله څنګه حل ترسوي
د مسلو د رسولو مسله د تازه خبره نه ده چې دوی د جګړې د پای نه دا وسلې هلته د وسلې مخکې چې کله چې عملیات افغانستان کې پیل شو هغه بیا خلک افغانستان ته وختل د همغه وخت نه تر اوسه پورې د افغانستان په لویدیځ کې او د افغانستان په شمال کې وسلې ځای پېژندل شوي دي یو علت دی د کوکنارو د پښت فاصله د افغانستان په ویډیوز کې په دې اړه باندې د جنگ جغرافیا د افغانستان شمال ته په دغه شوې ده دا چې اوس هیڅ څنګه راوړل شي دي د افغانستان امنیتي اداراتو کله کله داسې اطلاعات په تیر یو کال کې نشرول چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا نه اوپچیر انتقالي دي او دا ځای په ځای کېږي د نړیواله کډو مسله تر اوسه پورې پټه وڅ چیرته ځای ته کیږي د قاچاق مسله د وسلو بلمن سره مخصوص سره د تیریو کاله د افغانستان په شمال کې د فاریاب نه تر بدخشان پورې او چې د جګړه په بدخشان کې په فاریاب کې په سرپل کې او په کندوز کې پیل شوې ده هغه په خوري اطلاعات او ریاشایات څه چې دا وسلو د تیریو کاله یو لیک څنګه په دې خوا د منځنۍ آسیا
بله سم
دلارې د بدخشان دلارې په شمال کې ځای ته شي دي او په قاچاق ډول راول شي دي چې وسه استفاده کیږي د وسلو راول تازه خبره دی ونیه د حکومت چې تر اوسه پورې دي تجهیزات په خپل قوت باندې ځای ته پاتې دي دا یو کال یو نیم کال راځي خو دا وسلې په قاچاق کې ډول باندې او پیسو د پیدا کولو په لحاظ باندې هم ځای ته شي چې پرې کې نه یوازې مصالح مخالف قوتونه لري بلکه د وسلو هغه قاچاقونه چې راستري چې دوی په دغه وسیله باندې وسلې ترلاسه کولې هم د منځنۍ آسیا نه دارا انتقال شوي دي او هم د افغانستان جنوبي سرحداتو لخوا افغانستان شمال ته یو نیم کال لپاره په دې خوا د هلته ځای شي چې هغه اطلاعات چې موږ ته رسېدل یو نیم کال لپاره په دې خوا اوس هغه صدقې وکړو چې وسلې تر دغه اندازې نه ډېر زیاتې هم د بدخشان نه تر فاریاب پورې په ځینو مناطقو کې ځای پیدا شي او ځینو پخواني جهادي قوماندانانو دا ترلاسه کړي دي او د دې نه نه یوازې مخالفینو بلکې قاچاقونکو ډېره لویه استفاده کړې ده.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. نیازی صاحب، ستاسو په نظر ولې طالبانو کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی دی؟ هغوی به حتما په دې پوهیږي چې کندوز ووم نیسي ساتلی نه شي او یوازې او یوازې خلک زورول کیږي او پازابیږي، لکه څنګه چې نن سبا تاسو شاهدان یاست. څه فکر کوئ چې طالبانو په کوم علت به کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی وي؟
کندوز خو تاسو ته بهتره معلوم ده چې په تاریخ افغانستان کې دا په نام دی افغانستان کوچک او بل کندی د افغانستان په نام باندې یادیږي. او په دې ځای کې د زراعت هغه ډېره زیاته ده او دا خلکو چې دا ځای انتخاب کړی دی دلته ډېرې ګټې لري. دوی خو دا یکې ټولۍ که نه وشر دا یکې وه دا هغه ټولۍ سره او د دوی جبهات په دغه خلکو باندې چې ډوډۍ خوري یعنی منظم شکل باندې دا دی. یو بله مسله دلته د خلکو منځ کې ګنګوتې دا دي چې دا پروژوي صاحب ده دا غواړي چې اخوا ته اسیانیانه ته اخوا ته به یې نفیسې کوي دا یې شه د چې بعضې نورې ګنګوتې روانې دي چې هغه به زه څه شکل تاسو ته عرض کوم. نو که په هغه حساب باندې مونږ فکرونه هم داسې هغه کړي دي چې هغه واقعا که تا نه یو ډېر اقتصادي مسایل دي چې صحیح ده دلته فضل د خدای په کندوز کې اقتصاد د خلکو تقریبا ښه ده، ځمکې غلې او دا شیان پکې زیات دي، ځمکه پراخه او هغه ده. نو که داسې د پروژو بعضې مسایلو ته سړي فکر خرابې که هغه وي نو نه څم ویلی، خو غیر له هغه نه کندوز خلک ډېر یو مهمان نوازه خلک بل مهمان دوسته خلک دي او په دغه لحاظ باندې هم دا خلک دغه ځای انتخاب کړی. او بل دغه هغه ده دا مرکز دسې دې خوا ته هر خوا ته لارې آزاده لارې لري او بل دغه چاردره و هغه له پخوا نه دغه قسمتو کې د اختاج سیمو کې دغه ځایونه پخوا نه هم دغه بعضې هغه دې طالبانو له پخوان هم دلته دغه قرارداګانې او دا شیان یې درلودلې له پخوانه دا ځای نه عام دغه منطقې وې اخواته دشتي ارچي نو پخوان هم دلته خپله هغه درلودل هغه
ډېره زیاته مننه مرستیال صاحب. زموږ یو اوریدونکي هوتک له کندهاره لیکلی دی، دی وایي چې زما په باور د دولت وسلوالو مخالفانو یا طالبانو د دې لپاره کندوز د جګړې لپاره انتخاب کړی دی چې د حکومت توجه له جنوبه شمال ته واړوي. دی وایي چې زما له معلوماتو سره سم طالبان په جنوب کې د پراخو جګړو لپاره تیاری نیسي او په دې شکل سره غواړي چې حکومتي ځواکونه په شمال کې بوخت وساتي. د دوی له دې اټکل یا نظر سره تاسو څومره موافق یاست؟
دوی سره مخالف نه یم. یو علت یې دا کېدی شي چې طالبان غواړي چې د حکومت مخه شمال ته واړي، لیکن دا چې ولې اړی علت یې هماغه پخوانۍ خبره ده چې هلته د کوکنارو د کښت او کر فصل دی، دوی غواړي چې هلته آرامي وي او منبع او د جنگ یا د منابع مالی د جنگ چې دي هغه باید هلته په امن کې پاتې شي چې دوی بیا د هغه نه لاسته راوړنې ولري او هغه د جنگ لپاره د هغه استفاده وکړي. خو زما د نظره د جنگ یو بل عمده علت د افغانستان په شمال کې خاصتا په قندوز کې دا دی چې له څو کلونو را په دې خوا د نړیوالو توجه د افغانستان شمال ته راوښتې ده. د پاتا زر پروژه ده چې ترانزیت لاره ده د تاجکستان، افغانستان او پاکستان سره نښلوي. هندوستان علاقه مند دی چې هغه هم په دې کې ورداخل شي. ځینې حلقات د دغه پروژې سره مخالفت ښیي، لکه چې د طالبانو په وخت کې د ګازو د پایپلاین سره د ترکمنستان د لارې مخالفت ښودو. دوهمه مسله د نورک د برق پروژه ده چې د تاجکستان نه د افغانستان د لارې پاکستان ته ځي او په دې کې افغانستان ډېره لویه اقتصادي ګټه ترلاسه کوي. هم به یې یو مرکزیت په افغانستان کې جوړېږي چې د هغه نه به استفاده کېږي او سبسټیشن به په افغانستان کې وي. هم به افغانستان د هغه نه د حق العبور ګټه ترلاسه کوي او زیات ولایتونه د کندوز نه تر ننګرهار پورې تر کونړ پورې دا ولایتونه به په برق روښانه کېږي. دا منطقه به ټوله آباده کېږي، هم په یوازې د لمر د رڼا په لحاظ بلکې د انرژي د تولید په لحاظ باندې چې دا هغه سره ځینې ملکونه او ځینې حلقات په مخالفت کې دي. د چین نه د وریښمو د لارې مسله تر بحث لاندې ده چې د بدخشان نه تیریږي او بالاخره دا د فاریاب د لارې نه ترکمنستان سره د لاجورد د لار سره وصلوي. د افغانستان شمال په یوې ډېرې لویې انرژۍ په تولید باندې او په یو منبع د اقتصاد باندې بدلېدونکی دی په راتلونکو څو کلونو کې چې د افغانستان حکومت په هغه باندې کار کوي. دلته چین او ځینې نورو ملکونو، هندوستان او ځینو ملکونو په سیمه کې وعدې کړي چې دا کار باید ترسره شي، که ترانزیت دی، که انرژي ده او که عمومي لارې دي چې چین تر ترکمنستان پورې، تر اروپا پورې، د ورېښمو د لارې، د راجبت د لارې سره نښلوي. د دغه پروژو جوړونه په افغانستان کې باعث په دې شوی دی چې د دغه پروژو مخنیوی وکړي، بدامنی دلته راشي او دلته دغه لارې جوړې نه شي، اقتصاد رانه شي، پرمختګ ور شي، انرژي رامنځته نه شي او دغه انتقال د برق د تاجکستان نه جنوب ته ترسره نه شي. دا اساسي اهداف د مشخصو حلقاتو په منطقه کې دي چې په دې کې زمونږ د چین ځینې هیوادونه دخیل دي. کله چې د ګازو پایپ لاین د ترکمنستان نه تیرېدو د طالبانو په وخت کې، په هغه وخت کې هم ایران دا تهدید وکړو چې که چېرې دا تیر شي نو دا به خطرناک وي چې د هغه مخنیوی په هغه وخت کې وشو. اوس بیا عین شکل د اقتصادي پروژو مخنیوی د ځینو حلقاتو، د ځینو مشخصو هیوادونو لخوا په افغانستان په شمال کې کېږي. همدغه علت یې د مختلفو اړخونو نه جنګ په شمال کې تود کړی دی.
سلامت اوسئ مرستیال صاحب. اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو ده.
سلام علیکم، ماتم مده اسمن بنځه متاشر په تماس کې
میرا بني کوي.
غواړم چې د محترم ممنونو دا نظر پر اخ مزه چې په کندوز کې کومه نه ده اوس تر زیاته دا دا د خپل سر وسلو موجودیت څخه په کندوز کې یو او بنډه چې د کندوز کې په تیر کې ترځه دا په کندوز ولایت باندې شرکت چې د یو قوم او د یو تنظیم و او اوس چې دا مې وایي هغه دا غوړ چې اصلاحات راولي په دې خاطر چې دا نوې وادي د دې د اصلاحات مخاوني ورشي او دا چې خو شي چې دا پر خپل قانون کې ناکام دی د دره فاکتور نه مراله نو تر دې ته دا دم هم د دې کې وشي عملي په دې خاطر کومه ته معلومات چې دا پر کومه ځای په حقیقت کې داخله
ډیره زیاته مننه کور ودان سلامات اوسئ خوشاله اوسې نیازی صاحب زموږ اوریدونکو وای پښتون له هلمند څخه وای د نهر سراج عملیات وروسته دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو سیمه پریښودل او یادې پریښودو په حال کې دي او دوی چې ارزل وای امداسي سیمه تصفیه کړې دي به پریښېری د دولت وسلوال مخالفان بیرته راغلي دي وای د جګړې په نتیجه کې دوړو خو لوري او مخالکو ته مرجوب ووبړي او لیکن په وضعیت کې تغییر را نشي تاسو مخکې د اخطار شو د چاردرې یادونه وکړه امدار اسمو دي ارچی یادونه وکړه امدغه سیمه څو ځلې د دولت دولتي ځواکونو تصفیه کړې وینولې د دولت وسلوال مخالفان له غوځایونه وېستل لیکن بیرته ورته پرې شوډلې تاسو هم لازم مطلب دی اوریدونکو پښتون سره موافق یاست چې دا مسله هم سبب شوه لري چې دولت یو سیمه نیسی به الته پوسټ نه ځای په ځای کوي او هغه سیمه پرېږدي د دولت مسلول مخالفان بیرته راځي هغه غسیمې ته مشکلات جوړوي له دوی سره موافق یاست
ولا عین شکل دلته مان دغه شهيده کله چې یو ځای ته سیاسي اصلا تاسیا سره کوم تاسیا دا دا چې هغه وکړه چې په منځکې کې دولت عملیات شروع کړي هغه سلام ومنډي بس قرار دی پولیس سره ناشې ا دې نه اخیستي هغه به اوچلي باندې نشته نه داسې وکړه اول ته واقعا پوسټ نه پرځيږي بیرته چې کله به دولت لږه منځکې نه وځي څو نه تلپات دواله خو ته به د زنا خلکو ته کورواله او ته اخر کې هغه ته پوسټ نه جوړيږي او بیرته هغه خلک چې هغه صلاحیت کوم ځای منډلې په هغه منطقه کې بیرته بیا هغه منطقه نام نه کوي چېرته هغه ته منظمه پوسټ جوړي شي او دا پوسټ د ځنګړي شکل باندې اعتبار ولري او بل مسله دا ده چې پوسټ چې جوړيږي د ما شخصي نظر دا ده چې پوسټ باید هر میاشتې یو تغییری تبدیلی د پوسټ کمانډانان دا سره ولري چې دوی اړیکې له بازو هغه سره پیدا نه کړي اکثره وخت د سیم کېږي چې یو نیم پوسټم چې جوړیږي هغه ډېر وخت لپاره هلته پاتې کېږي هغه نه کنټرول عمل ته نه راځي هغه ته چې هغه پوسټ دی هغوی د تحصیل لاندې حتی په یو وخت کې اعلان کېږي هغه پوسټم دی هغوی په هغه کې ولېږي ولته دغه شی ده ولې واقعا دا خبره دقیق ښه ده چې هلته پوسټم نه جوړیږي له هغه نه درسته هغه نه کېږي پکار دغه عملیات کوي پس عملیات به بیا نور ورپسې ګرځي نه
سب نه اساس سب یو اوریدون کې قدرت الله داوري لکه جکی څخه لیکلي دی وای زما سوال ملمنو څخه دا چې په کندوز کې د لوی لارو وضعیت څنګه دی آی دی دولت په کنټرول کې دی او کدا سي لاري دی چې دا عمومي لاري چې د دولت وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې دی مثلا د جګړه خودي کندوز په شمال کې هم ډیر ده خصوصا په امام صاحب او ارچی کې درس کنم او د غسیمې دی چې شیرخان بندر ته په لار غزیدلې دا او له تاجکستان سره ارتباطي لار ده د دې لري وضعیت څنګه ده خو مخ درځي چې په دې اړه خبري وکړي یو اوریدونکو ډیر منتظر پاتې شوی اول دوی ته نوبت ورکو مهرباني کوئ او ساجي رادیو ل رادیو لری شي یا رادیو مو ټیټه کړئ متاسفانه مهرباني نه د دې ټلیفون بقته کو ځکه چې رادیو نه ټیټوي خیر کور دی ودان نیازی صاحب مهرباني وکړئ تاسو
پیلان خو نه چې لوخنه د لوی لارو اند مکمل جوړ ده د څه کلا هغه په خوا کې هبم د څه به کېده چې په یو لار کې به څوک راوته یا به څوک ګراوګانو نیول چې یو ځلی دوه ځلی د شیرخان بندر کې دا کار شوی ده پروسه کال او عم دغه د بغلان په لار کې یو نیم به هغه د شخصي استفادو د لپاره چې غل براوتل نور د څه لارې مکمل امنیت دي وند خلک تجار بل رفت آمد کوي په لارې کې هیڅ مشکل نشته کنام صحیح ده چې کنام په طرف د شرقي د لارې پروت ده ولې هغه هلته طالبان چې دي کنام د هغه سره یو څه فاصله لري هم سړک ته تر اوسه پورې راوتې نه دي که راوتې نه دي بیا پنځه دقیقو لس دقیقو دپاره په دغه څلور پنځه ورځې جنګ کې یو وارې د قسمت د سرکت نږدې راوتې وم چې لاره یو څو دقیقو دپاره بنده شوې وه ولی نه نور لار مکمله و منی لاری تر بدخشانه دست تر بغلانه اخوات شیرخان دره پوری مکمل خوزی دی دقا دی تلوکی پیسه که یواری فقط دی اوشل دی خوزی پاره بیا پس دغنا امنیتی قواتینا راورا چیدل وردی ساراندوی دی راورا چیدل اغلاری سر باغت لگه بیا کم مشکل ندی پیدا سی فعلا لاری مکمل خوزی دی
دیر زیاد مننه کروادان نیازه ایسای باوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده خبری وکی خیر تلفن قطع شو مرسل سه مخی واوریدون که اجمل لنگرهار خبری کوله نظر درلو دی کندوز په ارتباط کتم تاسی په دی موضوع خبری وکری عوامل مو تشریح کرل دوی دی والی خبرم وکره دوی ویل چه والی اصلاحات را ولی او دا جگره یو دول دسیسه دی هغه په مقابل که و بلله کتم تاسم دی موضوع تا اشاره وکره خو بیا هم که توضیح ورکوی دوی تا دوی لنظر سره موافق یست می ربنی
موضوع مخالفت ندارم از ښاغلي اجمل د نظر سره یوازې دانه چې والی به اصلاحات راولي لیکن ما مخکې وویلو چې هلته د جهاد د وخته د جګړو اثرات تر اوسه پورې وجود لري د مختلفو حکومتونو د تسلط اثرات هلته وجود لري د مختلفو جهادي تنظیمونو ترمنځ چې کومه جګړې شوې دي په تېرو څه د پاسه درېشتو کلونو کښې هغه تر اوسه پورې وجود لري دا ټول د دې باعث شوي دي چې په حکومتونو کښې همېشه اختلافات وو زه فکر کوم چې په تېرو څوارلسو کلونو کښې به داسې نه چې د هېڅ حکومتي مقام سره دې مخالفت نه وي هر څوک یا د والي په حیث یا د قمندان په حیث یا د امنیت رئیس په حیث هلته راغلی دی د هغه سره هم موافقین وو هم مخالفین وو دوال خواهو تلتا وجود لرو اصلاح وضعیت هم هم ده سفره اردیابی که چه دوالی سر از این هشخاص و حلقات و چه مخالفت خطره که و بد امنی تلمن و خلا دا باعث دهی شو چه مخالف و مصالح و قوتون یا طالبان و علتا قوت پیدا که دوال فقط ما فکریم اما دوی ترتنگ دو قندس دو خلکو مرسته او همکاری دوال خواهو تا دیر مهمه ده که هم باید داغ خلق سره دی این روغ جوڑه و سره وکی چو دیبا دی حکومت پولان دی تحرکات را منسلی کی او هم دی حکومتی مقامات سره دانست باید وزری متاسفانه
بله
روغ جوڑه دی دوال و طرفی رو ترمین سامنشتا کی با دیر کم دی دا دی اگر پخوانی وقتی را چو دیر مهم مشتان خلقو اگر شکیم نویری پا هغه ځای کښې ډېر زیات اشخاص او افراد چې مسلط دي او هلته رسوخیت پیدا کړی هغه جهادي قمندانان دي او جهادي قمندانان په دغه ټولو مسائلو کښې دخیل شوي دي هم په موثریت کښې د محلي حکومت او هم په رسوخیت کښې مؤثر شوي بناان زه د هغه سره موافق یم چې بلې دی یو د عواملو نه دی اما څه چې ډېر مهم دي په څه د پاسه دېرش کلونو کښې قندوز هم د روسانو د تجاوز په وخت کښې هم په کورنیو جګړو کښې هم د طالبانو په وخت کښې جنګ اول خط وو خلکو د خپل خاورې نه د خپل ځمکې نه د خپل ځان نه د خپل ناموس نه دفاع کړې ده اوس هم ضرورت دې ته دی چې قندوز خلک د امنیتي ځواکونو سره د ملي پولیس سره امنیت ملي ریاست سره او د اردو سره دوی ملاتړ ښکاره کړي او خپله خاوره په خپله دوی وساتي هېڅ توقع دی دې ته نه کوي چې دلته بهرنیان را شي او د دوی محافظت او ساتنه دې وکړي
بله صاحب سلامت اوسئ نیازی صاحب ځینې راپورونه وایي ځینو چارواکو هم دې ته اشاره کړې ده وایي د طالبانو په منځ کې چې د دولت په ضد په کندوز کې جنګېږي د منځنۍ آسیا او د نورو هیوادونو اتباع هم شته آیا دا خبره حقیقت لري مخکې درې چې په دې اړه نظر څرګند کوي یو اورېدونکی لرو د دوی ته به نوبت ورکړو مهرباني آزادي راډیو
سلامونه احترامات مولان دقیق د کابل د خرابانو
مهرباني
زما په نظر دوه درې ډل عوامل په مثال د دغه مثالې دي اول خو دغه په مثال هغه وخت کښې دوران کښې چې دا قندوز د سمپرستۍ د شریعت په وخت کښې وو په هغه وخت کښې یعنې ځینې کسانو ډېر کسان مثال هغو سره وو په دوهم درجه کښې مثال ګڼل جپان به ورسره وو یو څه نیم کله پیسې به ورکولې هغه اوس ناداره شوي دي ګرد ولي دي دولت هېڅ انسان نه کار برابر کړې نه ځان سره ونیو او دومه مسله دغه ده چې ډېره عمده مسله ده مثال چې دغه د طالبان مثال په همغه وخت کښې باندې لکه شمال خلق هم چې هر څومره خپل شي د تاریخ دښمن هم دي نو په دغه خاطر باندې هغوی غواړي چې شمال خلق ته بس برباد شي همدغه غلام یو مسله بله مهمه چې هغه دا ده مثال دولت دمنه مثال لږه امریکا ته بعضی وخت هغه کې امریکا وي پرې ځانګړی
دقیق صاحب یو خبره تاسو خبره وکړه. آیا په جنوب کې دوی جنگ نه لري کړی چې تاسو شمال یادوي؟ د شمال او جنوب خبره ګمان نه کوم چې دا وي، ځکه چې دوی خالته جنگ کوي که هغه ته خیر د پروا نه کوي. خسی ډیر زیاته مننه نیازی صاحب. یو مسله چې واوریدونکو پښتله کړی داغه دی سمی اوله ناصری دی، وای د دومره طالبان لکومه شول پکندوس کې لکوم زاینه راغلل. یو خدا مسله دا ما مخکې پښتنه دا وکړه چې آیا د منځنۍ آسیا او د نورو سیمو طالبان هم د دوی په منځ کې شته؟
بله، په طالبان کې دل کېږي تاکي سورې مخکې مولې دل کې شاید یا تلویزیون به طریق هم لیدلی او غیر لغه نه که خلق هم عملا دی گوری دو که چچنیان طالبان و دی مابین که چچنیان دی دی ازبکستان کسان دی پاکستانیان تکی دیر زیاد دی عرب تکی او نیم پیدا که دی سادا نو بله دی نور اغا هم تکی سادا نفر تکی.
بله مشتدی کندوز یو او سیدون که ویلی دی چه پا گورتیپی که زین خلق و زین شایدان و چه لدلی دی ویدی طالبانو پا منز که یو شمیر مخپتی کسان همشته چه ماسکونه تللی دی، آیا دا خبر رشتیا ده؟
دی من گم که دی که اولی دلی غید آتا تبیه پوری وی که دیتی یو مخصوص زبا بعدی صحبت کهی مخصوص زبا بعدی صحبت کهی که من گم که دی صحبت بعدی نپیوی بدا چاکی پوزینه تردی صحبت ایسا تروس دی تشکیز کرای نده که دا کم زبا دا خپل منزه که پا خارجی زبا بعدی غزیدی.
بله، او بل دا پشتانه پاتشوه چه دی سمی اولا ناصری چه دومره دیر طالبان کندوست سنگ راغلل؟
دا خو نو د طالبان خو اصلی پتنزای اپلی زای خو پاکستان که دا غزای نرازی که
نه نو کندوست سنگ راغلل دی دوی پشتانه داره؟
کندوز و پاکستان خو دا خو منگا وقتی پا دا جهاد که منگا خپل عملا پا جهاد که وقتی سام در لو دا که دیر پا آسان شکلی و بعد دا خو افغانستان و غرانای منطقه دا دا منزول که لار استا دا و پاکستان سر مستقیما تا وراتک پا دی غروق لار بعد و غیر نام لار استا دا که پا غو بعد زی رازی.
بله
و بل شاهد دل تا دیسی رقم شاهد دیسی سنگا جو تم ویلی که یو تعداد کسان به بعضی هغه له طریقه راځي د حواله طریقه.
بله خیر، دا مسله مخکې یو کندوز د چارو یو کارپو ډاکټر نصیر وکړه، هغه ویل چې دا اوازې دي لیکن هیڅ هم ثابته کړې نه ده او هیڅ هم لیدلی نه دي. خیر، یو مسله بل دا ده چې نیازی صاحب، هغه دا ده چې مخکې ښاغلی مرستیال ورته اشاره وکړه، آیا دا ټول خلک چې جنگیږي په کندوز کې دا خو به اتمن دي دولت وسلوال مخالفان یا طالبان نوی ټوله، او دا جنگ یو دم څنګه وشو چې په شپږ سره ولسوالیو کې پیل شي همزمان دا په خپل دومره ډیر طالبانو موجودیت دا خپل یو پوښتنه ده؟ کېدای شي ډیر د کندوز ناراضه خلک هم وي، هغه خلک وي چې اصلا طالبان نوی خو د حکومت یا د ځینو خپل سرو وسلوالو لکه څنګه چې یادونه بیا بیا وشوه د دوی له ظلمونو مجبور شوي وي چې وسله اخلی یا اوخده واخلی. څه فکر کوي، آیا دا امکان شته چې حکومت له دغو خلکو سره خبري وکړي، د دوی غوښتنو ته ځواب ووایي، د دوی پوښتنو ته ځواب ووایي؟ دا یو امکان، دا امکان شته؟
تاسو لن مثال درکم کچیرته یو څوک د پوهې له لحاظه او د منطقې سیاست اعظم کړی او د منطقې په خوی قصلتو کلتور و عناناتو رواجو په دو باندې بلد سړی، خصوصا د نظام په بخش کې، یعنی د اردو د سارندۍ د امنیت په بخش کې، خیر و ولایت خود چې دا والي خو څوک چې هغه دغه غونډ قوتونو سره رهبري کوي، ولې دغه امنیتي کسان دغه کې ډېر ضرور ده. ما خو همیش دغه چیغې وهلي په جلسو کې هم ویلي دي چې ګورئ تاسو چې په نظام کې سړی ټاکئ هغه باید داسې یو سړی چې د دغه خلکو په رسم رواج و کلتور عناناتو په ژبه په دې شیانو مکمل بلد وي. چې زه به یو مثال درکړم، که څوک موږ او تاسو یو څوک یو ولسوالۍ ته تعینو چې ته قمندان د دغه ولسوالۍ او هغه په دغه خلکو له خوی خصلت سره برابر نه وي او پوه نه وي چې دا خلک کوم رقم باندې هغه کېږي، هغه وایي چې کاله یو هم ځان خوره زه به تاسو سره دا وکړم، او کچیر تا هغه سړی د دغه منطقې له خوی خصلت د کلتور سره برابر وي هغه ځي د هغه منطقې ملا عامي سپینږیری او مشر د هغون ډاغواړي له دوی سره خبرې کوي او ورته وایي چې وروره تاسو کوم مشکل زه تاسو ته په صفت د قمندان نه بلکې په صفت د یو نوکر راغلی یم فقط تاسو دغه د کونډو لونډو دغه هغه چې تاسو دلته تعویلوئ مالیه او برادا تر کوئ چې هغه نه زه دغه معاش اخلم او زه تاسو خدمتګار یم تاسو یې خپلو کورو کې ارام اسللی چې زه تاسو ته پیرې او ګزمې او حق له باطن نه جدا کوم هېڅ نوه طرفداري ده ښه او بد پکې نه وي خو بدبختانه ما مخکې په ډېرو جلساتو کښې په ډېرو خبرو کښې دا ویلي چې ګورې و خلکو کار اهل دې کار ته ورکوي ګورې و خلکو هغه سړی چې هر ځای کښې تعینېږي د هغه ځای هغې باید مکمل مطالعه کړی وي چې زه په کومه لهجه په کوم شکل په کوم رقم غږېږم بلې زه دا تاییدوم یو چې دا طالبان یو چې دا دغه خلک تر برابر باور وکړئ چې ملامت نه دي تر یو ځایه پورې پوهېږې یو چې داسې سره یې واقعا ډېر ظلم شوی ګوره له ګونتانامونه یې را ونیسه همداسې راځه تر قندوزه پورې له دې خلکو سره ظلم شوی ده یو تعداد ناراضیان دي یو تعداد یې هغسې ناراضیان دي د هغوی دغه سوق اداره یو تعداد خارجان نور لاسې نیولې که نه کنه دغه خلکو سره په سمه لهجه باندې خبرې وشي دوی سره نشستونه وشي دوی ته قومي سپینږیرې وړاندې شي دوی سره نظامي دغه مشران ورسره کښېني خبرې وکړي څنګه ولې ډوډۍ نه خوري انسانان نه دي هغوی موتا غوندې انسانان دي بالا پکې تحصیل یافته هم شته ده د خبرو له لارې د تفاهم لري لارې نه بالکل کېدلی شي د خلکو درد لیدلی دی تعداد یې د دغه درد په اساس باندې هم علت دا ده چې نور ځان سره راولي او دا وضع اغېږي دلته درسته کسان هغه کسان چې هغوی په دغه مسایلو باندې پوه خلک دي منطقې په سیاست یې عزم کړی وي او د منطقې د خویو خصت د رسم رواج کلتور عناناتو باندې مکمل پوه سړی مشر او کشر په کښې وپېژني صاحب رسوس په کښې وپېژني چې دا قومدار د هغو ته احترام وکړي
دا خودغه
جامه ده که نه
سلامت
اوسئ ته ملا ته مشر ته ارباب ته
کور ودان کور ودان نیازی صاحب سلامت اوسئ خوشحاله اوسئ کور ودان بیا هم اوریدونکی لرو مهرباني کوئ آزادي راډیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
زه خان آغا د کاپیسا ولایت نه صحبت کوم
مهرباني کوئ خان آغا صاحب
دا خو وروره داسې خبره ده چې دغه جګړه چې په کندوز کښې شوې ده پروس ښار زمونږ وقار دی هلته یو کور جوړوه دغه د اربکیانو په نوم یو مسله وه راغلې وه لس زره ډېر بېچاره سړی وو لس زره روپۍ غوښتلې بیا دلته کوم قمندان ته تللی وو د طب دا نمرې په سر لس زره روپۍ ما ته را کړه هغه ویلې وروره زه بېچاره سړی ما دغه یو پنځه ویشت ویزیا ما اخېستی ده دغه جوړوم لس زره بیا دلته کوم قمندان خیری چې دې ته خلاص کړی وو ټوله دغه ناامني د دغه دی نه را شوې قناعت یې کړی ده دغه مېلمانونه زما پوښتنه ده نو چې دغه علت د ستا چی ده دا مشران چې همدلته دي خو سم خلک ورته وټاکئ چې د خلکو درد و غږ واوري خو تاسې وغواي نه شته چې په غټو اوبو کښې د راډیو کښې غږېږي نور هېڅ کومه خبره نه شته
بلې نو سلامت اوسئ تقریبا اکثرو اوریدونکو چې د فیسبوک او یا د افغان بي سیم د اته سوه اتلس شمېرې له لارې سمیسونه راستولي دي تقریبا اتیا فیصدو همدا خپل سرې وسلوال یاد کړي دي چې دا د کندوز د ناامنیو سبب دي ولی محمد احمدي او حسن وردک دواړو مرستیال صاحب دا پوښتنه کړې ده چې وایي دا چې ولې په څه علت باندې د دولت وسلوالو مخالفانو په کندوز کښې دومره مقاومت ته دوام ورکړ یوه بل حسن ورده خو دا خبره هم پکې زیاته کړې ده چې آیا افغان امنیتي ځواکونه سم نه دي روزل شوي که څه علت دی چې دا د یوه جمعه تېره شوه اما د دولت وسلوال مخالفان په کندوز کښې ماته نه خوري که څه هم د ځینې سیمې یې له لاسه ورکړي دي یو څه په شا شوي دي خو د دوی توقع دا وه چې باید ټوله کندوز نور امن شوی وای ځکه چې کندوز خو یو اوار ولایت دی غرنی هم نه دی ستاسو په نظر څه احتمال کېدای شي چې د دولت وسلوال مخالفان په کندوز کښې دومره مقاومت وکړي مرسل صاحب
بله
بله
یو علت دا دی چې هغه امنیتي ځواکونه چې قدس لېږل شوي دي دوی د اراضي سره د سیمې سره نابلده دي دوی یو دوه ورځې فرصت ته ضرورت درلودو چې خپل پروګرام د عملیاتو باید آماده کی او هغه جوړ کړي او عملیات پیل کړي. دوه ورځې د دې لپاره تیرې شولې چې هلته د کورنیو چارو وزارت امنیتي مهم او د لوی درستی معاون د دغه قوتونو سره خوندسته تللی او دوی باید هماهنګي رامنځته کړي. څه چې موږ ما د حکومتي بله مقاماتو نه د خوندس نه واورېدل هلته یو همغږي د دوی ترمنځ شتون نه درلودو. دغه نه همغږي باعث شدې شوله چې دوه درې ورځې عملیات وځنډېدل. لیکن کله چې عملیات پیل شو د عملیاتو په نتیجه کې مخالفینو شاتګ ته مجبوره شوي دي. مناطق یې برین شوي دي، د امام صاحب په سیمه کې، د چادرې په سیمه کې، د علي اباد په سیمه کې، په قلعهجان کې دوی شاته شوي دي او دوی اوس بریالي دي. زمونږ امنیتي قوتونه دوه درې ورځو کې، لومړۍ دوه درې ورځو کې دا ستونزې وې. دوهم مشکل دا دی چې معمولا په جګړو کې قمندانان د جنګونو او د جبهاتو دوی سرلښکر اوسي. دا په تاریخ کې په تاریخ کې د افغانستان ما متاسفانه دوی زمونږ بیچاره پولیس اردو دوی مخکې کوي او دا قمانده د شانه ورکوي. هغه عسکر بیچاره وژل کېږي، د هغه د کورنۍ پوښتنه نه کېږي، د هغه د مړي پوښتنه نه کېږي. بناان په ډېر جرأت سره دوی دغه عملیات پر مخ نه بیایي. اما بیا هم سره څه چې دوی کړي دي په خوندس کې ډېر د افتخار وړ دي، د ویاړ وړ دي خلکو دپاره. زمونږ نظامیانو امنیتي قوتونو ډېره مېړانه ښودلې ده. اما څه چې کمبودي ده هلته باید هم د امنیتي نظامي ځواکونو، هم د پولیسو، هم د ملي امنیت د ټولو ترمنځ باید یو همغږي وي، چې متاسفانه په لومړۍ ورځو کې دا نه وه. او که دا همغږي تقویه شي نوره هم زیاته شي. زه فکر کوم چې مخالفین د دې په مقابل کې جګړې ته دا توان نه لري.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه نیازی صاحب. تاسې هم څه فکر کوئ چې په څو ورځو کې به د کندوز وضعیت کاملا تغییر شي؟ که لنډ ووایست.
زه داسې فکر کوم، تاسې مخکې خبره مې واورېدله چې دا غلطه خو غرانۍ منطقه نه ده او دا څنګه دا جګړه اوږده شوه. خو اوس تاسو ته بهتره معلومه ده، جراتي هغه ده ولایت ده پیلان ونی شنی دی ډیر زیات دلته سرچدي زیات ده. مثال غنم ده او شاخونه واغ دي. منطقه شنه ده داخل شنواله دي. منطقه هم یو ثواب دې سوای ده چې دښمن یو تر بلا سره ونتي کتلای. نو زه دې فکر کوم چې ډیر وطیلو نه باسي، ډیر وطیلو نه باسي او دا کار به په وخت نه ماته کې سره کړی.
ډیر زیات مننه. د کندوز د خلکو د ولسی جرګې د تیرې دورې استاذ شاغلای معین مرستیال او د کندوز د قومونو د یوالي جرګې مرستیال عبدالظاهر نیازی چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، لاوریدونکو هم منندوی چې ټلیفونونه وکړل، نظرونه څرګند کړل او یا پښتنې وکړي. له تاسو اوریدونکو هم منندوی. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي. د ماښام له وو بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا شخه آشنا رادیو خبرونه هم هیروي.
د بلال خدا اذان د ملال یا قربانا زمامینه بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا زما مینے زما زانا خائستہ افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا Thank you. لیشان با دی سرگن شی خلیشان با دی سرگن شی بخندا بدر تجون شی دا توٹے توٹے قومونا دا ببیا سر پیون شی دا بلسون دے ترے تمشی لوی ملت چی لوی افغانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دا بلال خوگا آزانا